ازادي راديو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدید څلورشتمه د جنوري میاشتې 14مه. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پر دې موضوع له یو شنونکي سره هم خبرې کوو.
او فعلا په دنیزي په دور راغلي او وسیلې په دورې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو خودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې بېوزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروس کال ما کرلی و تقریبا 50 خرواره پنبه ما زیره واخه. درې ځای مې کرلي وه. سږ کال مې لږ ځای وکړل. د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پخوا په هرات کې د ښځینه زندان مشره وه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتو سرمچی د افغانستان لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت او د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د نږدې 308 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي ډاډ ورکوي چې تر اړمنو خلکو به په شفاف ډول دا مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو سرمشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان اوبخشي ملګرو ملتو د ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان دننه د بې وزلۍ د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی داشمنه پر ټویټر وروسته تر دې کړې چې دی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه دواړه هیوادونه د افغانانو ملاتړ کولی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن د یو پلاوی په مشي ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په دې ټویټر کې ویل شوي دي چې د طالبانو هیئت په ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلي دي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مخدوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. مخدوم عالم د طالبانو قمندان پرون په بلخ کې په خپله طالبان ونیو. د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګاب سټنډیس ته ورسېدل. دوی به هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلی شي. له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د وسټ انډیز د بیزو لپاره انتظار ویست او په ځنډ نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلونو یو وتلی لوبغاړی نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې په خبره شوی ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد موږ زه تر لاسه کړې ان شاء الله رواني ورلد کپ ته سوډوان مو په نه راځي دوګانو کې یار ان شاء الله
له 19 کلونو څخه کوم را افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې پاپیو نیوګینیا او پاکستان سره مخامخ شي د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی روسیې د اوکراین له پولیس سره نږدې 100,000 پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي د اوکراین پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبري برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساینس وزارت ویبپاڼه په موقتي ډول بنده شوې ده روسیه بیا کیف وویل چې له دې بریدونو سره د حکومتي ویبپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي همدارس شخصي معلومات نه دي افشا شوي د اروپایي ټولنې جګپړي ډیپلومات جوزف بورل د سایبري برید وخانده ویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څنګه ځواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل دا ازموینه دوه ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول په تیرو دوه اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېمه ازموینه ده د شمالي کوریا لوی رئیس وویل چې د لنډ واټن دوه بالستیک توغندي له شمالي پی یانګ ولایت د هیواد د لویدیځ سمندر غاړو په لور توغولې دي د جاپان ساحلي ځواکونو هم راپور ورکړ چې شمالي کوریا توغندي توغولې دي چې شای بالستیک وي د شمالي کوریا دولتي رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې پیونګیانګ د ځان د دفاع لپاره د داسې ازموینو حق لري او واشنگتن په عمدي ډول د نویو بندیزونو د لګولو له لارې وضعیت پسې کړکېچنوي واشنگتن د چهارشنبې پورس وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي وازمویل د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی انټونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکو بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کیږي طالبان بیا وایي چې ټول هغو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې غواړي له افغانستان سره بشري مرستې وکړي د طالبانو په خبره چې دغه مرستې به اړو کسانو ته رسول کیږي نور حل په یو راپور کې
امریکایي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل تعهداتو ته ژمن پاتې شي
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه له ټوریزم سره د مبارزې په اړه د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي موږ هم غواړو ډاډه شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو او تاسو سم وایئ وضعیت خراب دی
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو باید د دوی د تعهداتو د ژمن پات کېدو لپاره فشار وساتي خو د ځاسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کېدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي موږ د نادولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي کوي او ورسته لارځي او بررسي څخه غوزمانون او هوادمین او ډاډمن اوسېږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توزیع کیږي.
ښاغلی کرمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راتګ ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مې له میش لیکوال او د سیاسي مسایلو له کتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوي هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړې وي چې د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات به د بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
سادات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړم، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکېچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کوم اشاره شوې دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خودنیزي په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولې چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنانغه قدمونه چې دوی باید زر تر زره چټک پورته کړي، هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه تروسه خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب شي؟
بل مرغه باید وایم چې منځوي شي وي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی د لامل کی دی شي چې ټول پتی او پیږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکری نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وای، هر سړی غیر مسئولانه په وزارت په کچه چې ورسېد سرګندونی کی یا زورونی کی. په دې حالت کې چې وطن ډیر سخت کړکېچ او لګي سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نمونو باندې زورول کیږي. لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوانه چې کوم سختیانې رانیول شوي دي، یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشی کی او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري
موضوع حالات وخت
ډېر منن. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده. څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړي توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغه نړیوال سازمان امنیت تضمین وکړي او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري.
ډیره
د ترڅنګ دغه پروسه یوازې باید د خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي، اقل دا هیله او امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغه منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات سوي خو کاروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کاروندګر وایي که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نسی مجبوره کیږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې له کاروندګرو سره د همکاري او بدیلي معیشت د پروګرامونو پلان لري خو بودیجه نه ورته لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډېره پنبه کرل سوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کوي. د وایي تیر کال یې له خپلې دیارلس جریبې ځمکې څخه شپږویشت خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
خوشحالي تقریبا څلور ګټې اخیستل کېږي. اول دا کالي ځینې جوړېږي، ځین ته ځي، دویم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد مزار دا خلک کړي، ما وسالم د خپله راوړي چې زه خورم، او څلورم څه نه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاریکو کار خو اسانه دی خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کرلې وه تقریبا پنځه پنځوس خورواره پنبه ما ځینې راواخسته، درې ځای مې کرلې وه، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی راکړی وای. تاریک مځکې ولاړې چې نیا کرم چې مصرفونه ډېر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کروندګر وایي په سیمه کې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي که حکومت لاسنیوی ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په بایه سي موږ دغه کښت ته دوام وکړو، که نه سي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې د مخه په وخت سو نرخ اوس په پنځه سوه اویاو اچاکي دي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به د هغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریاک بوله غنم پر ډېره کمې مرض وکړي، اوبه مو نسل، نه د باران دسته، نه د باوري دسته.
محصولات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته. سږ کال ډېر ارزانه شوی ده، پر اوس کال په اته سوه اووه سوه، سږ کال وایي پنځه سوه شپږ سوه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا اووه سوه هکتار ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د پنځه سوه څخه تر اووه سوه جریبه هکټاره پورې د پنبې کښت سوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات سوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي، چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانې څخه غوړي ایسل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیامته دي. خلکو وجه ته ډېر مخه کړې ده، شاید په راتلونکي کال کې دا تر زر دولس سوه پنځلس سوه هکټاره پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پستا د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښ د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
په دې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو، خو ګڼ نورو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلی سي چې د خبرونې په وروستیو پنځه ویشتو دقیقو کې خبریږي. اوس هم یو بله مسأله، طالبانو تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویل چې هغوی چې د ځانمرګو بریدونو زده کړي په نوې ځانګړې جوړېدونکې ملي اردو کې به ورته ځای ورکړي، خو دا څنګه کار دی او په اړه یې لیدلوری څه دی؟ مخالفین یې د منل سویو معیارونو خلاف عمل بولي، خو دغه کار خپل موافقین هم لري. بشپړ جزئیات په دې راپور کې.
ایره کسای در کلم میتونه که خودش همی درد بیده باشه. یعنی بعد از تایی
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. ورور یې محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علی میرمن او د میرمنې خوري چې دواړه په وړکتون کې ښوونکي وي د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علی څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علی ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علی وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زخم وویني شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علی دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي وه:
زموږ مجاهدین هماغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به د مردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظمې کې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنیو غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټرکانټینټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غک او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټرکانټینټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټرکانټینټال هوټل کې د انتحاري حملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکي اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدله کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پوه عبدالباری آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوسمهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې، چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قلو اردو رئیس ارکان وو، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته ویل:
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو لپاره دي. ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربی شونځي نه نیول دربی پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې کار ته تدریس هم نشته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو د سپین د عسکری کې هم د ته جایګه نشته. او په خوشنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه ازمه کیږي.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ دی وروسته بیا هم دا ډول حملې پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځېده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو ګواښ د هیواد لپاره پراخ بولي.
ډېر یو خطرناک طرح ده، ځکه چې د افغانستان گاوندیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا 12 لسیزو کې په جنگ کې بوخت و. د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډېر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمېر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو 20 کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځېدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو 6 میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یوناما په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاري حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و. په هغه خپور شوي راپور کې د 23% ملکیانو د تلفاتو پرت طالبانو او داعش ډلې خراسان څانګې پورې تړل شوې وه. موږ غوښتل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
تاسو لا پیغامونو
مدغه پیغام دی افغانستان ولسته ګناه کړی ده چې کومکونه راځي دې بشاره ته خو هیڅ چاته خو تر اوسه چین دي رسېدلې دې جمعي ته وګورو دې یخ ته وګورو دې کړي دې ولسته وګوره دا خو ولاکه په اسلام کې داسې کار یا داسې هغه چې یو دولي کې مری بلور ته خوشحالي کې ډالر هلته را باندې هغه چې قیامت شو زموږ دې بشاره خرجه شو موږ روزمره زندگی نه شو هغه کولی نو 3000 او 4000 باندې چا وسه چې څوک به وړ واخلي. دغه ما پیغام دې بده ولس باندې ورحمه دې بده افغانستان ورحمه دې هر څه ګوسي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د ګزاب د لسوري څخه ساستره پایډی کې کېم. ما ځکه باید تاسې د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوږو پرې ورسوي. زموږ د ګزاب په لسوري کې دغه موسی چې راځي دا به وزلو او اړو کسانو ته سمنه رسېږي. ټول زورواکي خپل جبوت کشي خپل کورو ته وړي. نو تاسو څخه مداخله ده چې موږ ځغ در امارات لوړپول چارواکو پرې ورسي. السلام علیکم.
وردګ ولایت خنې اړیکې نیولې. زموږ د وردګ ولایت نوم اتیا کرامخ کې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د وردګ ولایت نوم وګرځاو او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نامه دا خواهش ده که دیموگا دی وردگ و ولایت نوم سنگا بدل شید. دیموگا دی وردگ و پرنپوس خلق اوست چه کلا دی رئیس الوزراء دفتر دوار شید انورتوایی چه دی وردگ و ولایت به نامه که تغییر ما روالی تا سنگا تغییر را وست دی وردگ و پرنپوس خلق دی چه دوست هم به اسلامی امارات که 2000 پاوز لری یای پا اردو که یای پا سرتیجو که سنگا دی وردگ و ولایت نوم اتیا کالا مخ که هم د وردګ ولایت په نامه باندې اوسې د میدان وردګ په نامه کړ. دا نوم چې کله دای ګرځوي د ورداګ ولایت سپینګری او د ورداګ ولایت مشران څنګه چې په خوده ناشتي د ټولو نن خواهش دی چې د دوه مقابل کې دی ولکېږي او پاتون دی څنګه د ورداګ ولایت نوم اتیا کال مخکې د ورداګ په نامه او پلیټون هم د ورداګ په نامه دی هر څه د ورداګ په نامه دی اوس یو څو تنه یو څو کته د محدود کسان میدان کې دا ګرځوي او د میدان ورداګ په نامه کې یو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له هم دغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوي ګڼ نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر نوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې او طالبان وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره شمن دی. اغلی جولی داشمنه پر ټویټر روسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګسمه کوي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلي شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی او شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوې ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنګټن پرې نوي بندیزونه ولګول.
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلوده چې زموږ پیغامونه نه خبريږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. څنګه جوړ په خیریه ورور د بیکوندی د ولایت خبره کوم. د غمپور په سیمه کې تاجیک سره کیږي مونږ د کی غصب شوی دي. مونږ په تکولو په جبولو په ټکان بسوي مونږ د لري خراب شوی دي. مونږ مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام.
ناول د ازادۍ را دوه ټول کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه ونی کی هله خواهش مو دا د احساسونه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کله کړی او چې ټول خلکو کله کړی نو زم مام کله کړی دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشت او زما کول وی دا بیا وینې پیروانی منګه جیک ک شپخانې تم وی ور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلا شو چې ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ.
السلام علیکم. زه کنراز ولایت څخه تاسو یو څو خبر سوتو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندیږي اوس هم چې حال په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایسته ولې دا عمل نشي قبول دا دیاو نو تاسو خواهش کوو چې د زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشي قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویریږي نو ساسو جوړ چار وسا د لوی خدای غواړو ما هیڅ څه زړه سودا پوښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله یې په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غصب ظلم استبداد بیعدالتی ده. زه خو یو اوسای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دس معلومه شوه چې چور چپاول بیعدالتی ظلم استبداد جاسوسی د بیت المال غلا کول او د بیعدالتیو د بیکفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل دی ولایت څخه اجاز ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعان راټول کړی و اسلامي مربوطتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولۍ یا دلګۍ دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هیواد دی بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي، د دوی په فو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مزد او زموږ د هېواد نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولد صفدر محمد امنیتي ملکي وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم. من نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو څخه دا هیله اوازه ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول. خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مداري پکښې پرته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه علاقې او کمنروي او که ښځینه مکتبونه یې باید علاقې او د نړیوالو سمدا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلانې کړې؟ موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا څه جنۍ. نو هله ارزونې دا چې ما پیغام مصرف شو وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستونو ناستې. دغه سیاست نه بله تېر شوی دي. زه یو کمینی به وکړو، د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړم. روحاني پرېږده همدا وصیت بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې عمارت نه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی داسې څه داسې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغو ته مراجعه کړې ده او دغه مو له پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم. عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور 10 نفره م نیسي، له یو کور 10 نفره م نیسي، یو کور 15 نفره م نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه نیم کاله په غزنی کې مهاجر وم، ما د قلیجاوس په شهره کې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. 4 لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي له راډیو چې نورې لارې مختنه ده پاته تي مجبوري وو که هغه دولت هم وسیطه وسیطه بازي وکړه. دغه اوس دیمه سیطه بازي ده سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې، طالب ولاړې په خونداغ سره کشهیي ده ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دغ د راغلي دا چې خپل خپلوان نیسي هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اورېدونکي، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبدالهادی والفتن د کندهار ولایت، د میرویس مینی د اومی او زی شخص د آزادی رادیو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پیسې چې اوس یو 380 میلیونه ډالر ډبلیو ټي ته ورکول کېږي، ډبلیو ټي ته دي دا 380 میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې. د ډبلیو پی او مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. د عزي د 5 کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یوه کال کې 9 واره مرسته وکړله. 6 کال یې چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو وارې کومک کړي دي، هغه یو وارې هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاته ده. درې ګونی وړې ورکړې دي، یو ګونی لا پاته ده. هغه له همدروسه پرې به دا 4 میاشتې کې دغه یوه مرسته کړې ده، هغه په 4 واره ورکړې ده. نو زما دا څه دی ورسېږي دغه 380 میلیونه ډالر چې دي دا دي و ډبلیو پی ته نه ورکول کېږي. دا دي راولاړ چې د افغانستان د دار ولایت ته چې خپل استقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي، ور کول شي. دا رقم د پیسې موږ ته نه رسېږي او که ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې پر اړیکه نیولې ده. روغ ننګرهار کې خلک ډېر په مشکل دي، نه پوهېږي څه وکړو. اولا دا زمونږ په ساحه کې څوک وري یا خلک فرقه کوي.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. باید د سلامه زه یو تېر حکومت دی، زخمي پاتې د امنیتي وګوندې لاسه نه شم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت چې کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم، په ډېر بد حالات کې یم. ځان ته نه شم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی خدای وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور پنځه خرابتونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړي. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته اگر که ازادی رادیو نمیم زړه تور دی، زګه تور دی چې ما پیغام نه نشری. ما سلوی دخمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا پروردگار پخصینه او تی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی اگه باوی چه خیزی میور تا قید کری استاد رزاد پارا. پروردگار ور تاوی چه کس زبت شیطانا تا خپلی خیزی ولی نگه اگه که ولی خپلی خیزی دی ولی نبنده ولی پا پورو دی.
السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مو همدغه دی، دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چې تمې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بد رویه کوي. په هېڅ سره موم کار نه سره خلاصېږي، حتی ډاکټران سپکاوی کوي.
السلام علیکم. په خیر شد شب خیر و خیرت و آزوانه په خیر تیویجی خدا مواد ستجار و اسی خوشحال و اسی مرد پیغام لرو چه مرد سر چام کاری نده کرده. مرد دل تا دیر دلیل او دیر تلی سر چام کاری مرد سر نده کرده، نه چام مرد تا روپی را کرده، نه چام مرد تا مرد سر کرده. مرد پا غاله با گایان دی دیر دستگاه سر مخی
دلمن دو لایت کدکی دو نسوالی سید احمد میاړه کدر سره نیولې ده. دغه زما ږغ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا د خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو، خو دوی دې نقشه ورته واخلي او خلک به یې جوړ کړي. او دغه ګنج و دغه عدد یې را نقل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات درځي ازادي کارکوونکو ته ټول ته قبول کړي. زه عبدالوزیر هلمند د ولایت مرکز څخه خبره کوم. دغه په دې تلویزیون کښې یا د دې خلکو د لیدنګ له لارې وینو چې د افغانستان څخه دا تیارې په ټیلرانو کښې سپارېږي او یا د ټانګان په دې تیارو په ټیلرانو کښې سپارېږي. ټاټونه تراکش دي روان دي، روزمره روان دي په دې تلویزیونو کښې اشکاره کوي. دا په دې افغانستان کښې هېڅ افغان نشته، هېڅ افغانیت نشته، هېڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بارو بسیرې د چا په لاس مه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي، دا افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لوړو ته ورته ورسېدی چې دا کندز کښې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګرده دواړه یوه دوې او درې تسکیلې جوړې کړې دي. په لامه یې باسي، بسته دې ورسره په نیمه یې باسي، خوار و غریب ټول پاتې دي. د دادې باید چې دغه لوړو ته ورته ورسېږي او غریب چکن چې وکړې په کلي کښې وګرځېدل ان دغسې، خو غریبان پاتې دي. بایان یې ګرده
دا کربایا نگر چکن کرا ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کرا نو غریبانو پاتې دي ګرځا مخته دي شو السلام
نکون ده هر ولایت دوی نه یې چې خو د میر بازار د سین څخه دا په پام پرېږدم موږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیلو مې دي چې دا موږ د میر بازار په سین کې د ملا احمد اخون پاندو والان کې دا غیر رجل خلک پر نن وتل دي په شي چې ولایت دي هغه رجل کې مش وي و چې دا په دار رجل کې یا د امارات په طبقانو باندې شکري ولایت څخه سي موږ د محترم والي صاحب څخه دا هیلو مې دي چې دا خپل سپون سم چې دا غلط خلک وسخوه وایي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپ مونږ په خطر کې یو. زمونږ د مشران هلته مونږ منیجران چې کوم یو هغهونه د سواد کوو مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته پیساوي په تمه ناست یو. زمونږ مشر کیم پاکس، رابرټ پیټر، رابرټ جیننګ، مونږ به ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ عیسایوي یو. دغه په تمه مونږ ناست یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي. مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دې خوا خوا ګرځو، دې خوا خوا ځانونه چاته نه شي دغه کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه، کانګرس نه، چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي دې بندوبست وکړي، زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتر په اړیکې اسدالله یم. دغز نواز لوړو مقاماتو ورسوي د عظمت د زراعت اداره چې د ډېره پاشه د اداره ده د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي، او نه د اډه رانقل کوي، نه دغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د مسرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیام چې نشر کړی و تاسو ته نشر کړی پیام می ویلی و. زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت کې غصب کړي و. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معارف پروري په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي، او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانۍ و دې شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. ترکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغونه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا د یو د عیسایي ډله دی، د پاکستان ډله دی، او دغه له اوس هم په ادارو کې پاکستاني کار کوي. پاکستانی دلته ادارو کې ناستې په لانګ کروزرو کې ګرځي، د زرې کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو ازادۍ کارمندانو ته سلام. خدای کوم نه خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم، 15 کلن سړی یم، په 30 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 30 کاله مې تحصیل کړی. څه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. د هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهي بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلان بېګنا رو وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته،
خدای دې د بعد فارنیس نابود کو ملل متحد یې تر موعده قبلوي تاسو کوم حال دې ملل متحد
سلامونه او احترامات د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته احمد همدر له لغمان نه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سره شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي واقعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېری او بد حالات سره له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دوی درګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هېڅ جای نه نیسي که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته ښه وي او که نه ده نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په چټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري
پخاشود ولزاد رامن پخاشود ولسوالی کې د جباخان سره وم هغه طالبان چې ما هغه واده کومک وم ټول پخاشود طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه عبدالرحمن دې چې د جباخان سره پخاشود ولسوالی کې وم چې وو یو طالب دلا د کناز کې هرات کند مسله کې پروت هم په فون مایو باندې ماشان ورګر نه وو د پازر نه درغله چې له کوم هغه طالبان ما زغره ما ته دې د ملمبر دې چې کومه دې ځان ته دې په تاسو کې سپر اویا او اویا شپږ یا څل شپږ پندوستان لمبارده کله ما زغره طالب ورو ما دغه ضروري چې تاسو سره ونې زو دا چې در بهرې ما شوم باندې طالبان من کړی دی
ستاسي پیغام ستاسي نظر لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو الله ماش مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایي د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00022 22 11 2 4 1 1 15 شمیره بیا وایم 00022 22 11 2 4 1 1 15
ਸਾਰੇ